دا مشال رډیو دا مهال په پیښور کې د ماسپخین درې بجې دی. په خبرونه کې زغل ایاز او بوریوال کاکړ درته هر کلی وای. په روان خبرونه کې په پاکستان، افغانستان او نړۍ کې د کرونا وایرس په اړه تازه خبرونو ترڅنګ رپورټونه، شننې، تبصرې او ځانګړي رپورټونه در خبرو. په لومړي وار ورکو بوریوال کاکړ ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکي. په پاکستان کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر 201 کم او یا تر رسیدلې. د پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې د مئی میاشتې تر 15 به هلته د نړیوالو پروازونو پر تګ راتګ بندیز وي، او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر طالبانو ژغ کړی دی چې روژې او کورونا وایرس ته په کتو دي پر بشري بنیادونو اور بند وکړي. اوس بشپړ خبرونه. په پاکستان کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر 201 کم او یا تر رسیدلې دی. د کورونا وایرس په اړه د پاکستان ځنګړي سرکاري ویبپاڼه لیکي چې د اپریل تر 16 په ټول ملکي په کورونا وایرس د اختصو کسانو شمیر 2023 پورته شوی دی. کورونا وایرس په ټول ملکي په 34 ساعتونو کې 15 تنه وژلې دي. په پاکستان کې له کورونا وایرس څخه تر اوسه 2,868 کسان جوړ شوي هم دي. د پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې د مئی میاشتې تر 15 به هلته د نړیوالو پروازونو پر تګ راتګ بندیز وي. د خبره د پاکستان د هوایی کمپنۍ ویاند عبدالستار کوکر کړی ده. پاکستان ته پر نړیوالو پروازونو بندیز د مئی په پیل کې ختمی دی. دا په داسې حال کې دی چې د صحت محکمې د چارواکو په وینا په ملک کې په لسګونو زره خلک د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره پر ورکړل شوو لارښوونو عمل نه کوي. د چارواکو په وینا د روزې په میاشت کې د خلکو پر کور نقشې نستلو دا ویر راپیدا کړی دی چې په ملک کې به کورونا وایرس ډیر خپور شي. په شمالي وزیرستان کې پوځي او پولیس چارواکي وایي چې تیر شپه په د تخیلو او میرالی کې په دوو عملیاتو کې 10 وسلوالو وژل شوي دي. د چارواکو په خبره د وسلوالو لخوا په ځوابي ډزو کې 3 سرتیري هم وژل شوي او 2 نور ټپي شوي دي. په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې هم د وسلوالو او پوځ ترمنځ نښتې زیاتې شوي او هم وخت نا وخت هدفي وژنې کېږي. دا پر دې سربېره ده چې د پاکستان پوځ او حکومتي چارواکو په وار وار ویلي چې سیمه یې له وسلوالو پاکه کړې ده. په پېښور کې د لیډی ریډینګ روغتون انتظامیه وایي چې په کورونا وایرس د اخته کسانو نفسیاتي درملنه یې هم پیل کړې ده. د یاد روغتون ویاند محمد عاصم د اپریل پر 16 مشال راډیو ته وویل چې د دې لپاره یې په روغتون کې یو ځانګړی څانګه پرانستې ده. ده وویل چې په دې څانګه کې د نفسیاتو ماهر ډاکټران شپه او ورځ په کورونا وایرس د اخته سوو کسانو علاج کوي. د دوی په وینا دې نفسیاتي علاج پر ناروغانو ډیر مثبت اغیز کړی دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر طالبانو ژغ کړی دی چې روژې او کورونا وایرس ته په کتو دي پر بشري بنیادونو اور بند وکړي. زلمی خلیلزاد دا خبره د اپریل پر 16 پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې ده. نوموړي ویلي چې طالبان باید تشدد کم کړي او د کورونا وایرس تر ختمېدو د خپلو بریدونو لړۍ ودروي. زلمی خلیلزاد دا ژغ له هغه وروسته کړی چې طالبانو د اپریل پر 16 په بادغیس کې لږ تر لږه 14 حکومت لوه ځواکونه وژل. طالبانو تر دې وړاندې د افغان حکومت لخوا د روژې په میاشت کې د اوربند خواست رد کړی و. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي هلته په 34 ساعتونو کې د کورونا وایرس 133 نور ناروغان میندل شوي دي. د دې وزارت ویان ډاکټر وحید الله مایار وویل چې تر اوسه په ټول هیواد کې د کورونا وایرس 1403 کسان نیولي دي. د په وینا له دې څخه 43 مړ شوي او 206 جوړ شوي دي. په نړۍ کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر تر 200,000 اوښتی دی. د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې د اپریل تر 16 په ټوله نړۍ کې نږدې 900,000 کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. دې وایرس تر اوسه تر ټولو زیات کسان په امریکا، اټلی، سپین او فرانس کې وژلي دي. او امریکا پر اروپایي ټولنه ژغ کړی دی چې د ایران د توغندیو له پروګرام سره پر تړل شویو شخصیتونو او ادارو د اقتصادي بندیزونه ولګوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو تیره ورځ په یو بیان کې پر ټولو هیوادونو ژغ کړی چې پر ایران دی د روایتي وسلو په اړه د ملګرو ملتونو لخوا لګول شوي بندیزونه عملي کړي. مایک پامپیو ویلي چې نه د ایران خلایي پروګرام سوله ییز دی او نه هم د غیر پوځي مقاصدو لپاره دی. دا لاغور سده چې د روانې میاشتې پر 2 د ایران انقلابی ساتونکو ځواک ویلی و چې په کامیابی سره پوځي سیاره خلاته لیږلې ده. د خبرونو پای
بری ول کاکړو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کړل. قدرمن ودونکو د خبرونې په پیل کې مو د سرجمنه کړي بچ په روانه کړي کې تاسو لپاره رپورټونه لرو او زیاتره رپورټونه د کرونا وایرس سره تړاو لري. نو لومړی زو شمالي وزیرستان ته. د شمالي وزیرستان امنیتي چارواکي وایي چې په دته خېلو او امیر علي کې د عملیاتو پر مهال لس وسلوال یې وژلي دي. په دې عملیاتو کې درې سرتیري هم وژل شوي او دوه نور زخمیان دي. تفصیل د سیمه د مشال اډیو خبریال عمر بزیر راکوي.
امنیتی چارواکو او پولیسو مشال ریډیو ته وویل چې تیر شپه شمالي وزیرستان د تاخیل او میرعلي کې په دوا بیلابیل وانخټو کې لس وسلوال وژل شوی. د دوی په وینا په دغه بریدونو کې درې سرتیري هم وژل شوی او دوه نور ژوبل شوی دي. چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې امنیتی سرتیرو د تاخیل تیت نارای سیمه کې د وسلوالو خلاف لړمال عملیات وکړل چې نه وسلوال یې د تاخیل کې ځای په ځای ووژل. دوی زیاته کړه د ځنو وژل شو وسلوالو جسدونه میرامشاه روغتون ته راوړلي. امنیتي چارواکي وایي چې د تاخیل کې په دغه عملیاتو کې دوه امنیتي سرتیري د وسلوالو لخوا برید کې د مرمۍ ښکار شول چې دواړو جوان د لاسه ورکړې او یو سرتیری ژوبل شوی چې روغتون ته انتقال کړ. چارواکی وای د غلطه سرتیرو خواوشا سیمه په ولکا کې اخسته او د لټون عملیات یې پیل کړی. د دوی په وینا دویمان خطا میرعلي کې تیر شپه شوه چې د غلطه د وسلوالو او امنیتی سرتیرو مابین ډزو کې یو امنیتی سرتیر سپاهی سے کم داد وژل شوه. د دوی په وینا په دغان خطا کې یو سرتیر سپاهی شبیر خان ژوبل شوه. دوی وای په دغه برید کې امنیتی سرتیرو یو وسلوال هم وژلې دي. امنیتی چارواکو په وینا د تاخیل او میرعلي دواړون خطو کې ټول لس وسلوال او درې امنیتی سرتیری وژل شوی او دغه ان خطو کې دوه سرتیری ژوبل شوی هم دي. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. شمالي وزیرستان کې په 13 یوونۍ کې د وسلوالو او فوز ترمنځ اوه ان خطې شوی چې دواړو لوري ته مرګ ژوبلا پکې اوړېدلې. امنیتی چارواکي وای دولت پریکړه کړې چې سیمه له وسلوالو پاکه کړي. د دوی په وینا په 1300 کې لس ګونا وسلوال وژلې دي او د وسلوالو لخوا بریدونو کې یو شمیر سرتیرو ته هم مرګ ژوبلا اوړېدلې. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال لري. تاسو غوږی د بلوچستان په مرکز کوټه کې دینی عالمانو پریکړه کړې چې دوی با د کرونا وایرس د ناروغي څخه د خوندي کې دوه لپاره په مسجدونو کې د منځونو پر مهال له احتیاط څخه کار اخلي. دوی وای چې په اسلام هم د احتیاط درس ورکوي. د دوی په وینا سپینګری او ماشومانو څخه په روزو کې جمعهتونو ته د نو ورتلو غوښتنه هم شوې ده. نور هله کوټینا د مشال اړي خبريال ایوب ترين راکوي.
د کوټه د ډیپټی کمشنر اورنګزی بادینی په مشرتابه کې تیر مازګر په کوټه کې د دینی عالمانو یو غونډه وشوه په کوم کې چې د بیلابیلو مسلک سره تړاو لرونکو عالمانو ګډون وکړي. په غونډه کې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره بیلابیلې پریکړې وشوې. وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې د جمعیت اهلی حدیث بلوچستان نائب امیر مولانا اسمت الله سالم وویل چې دوی به د روژې په میاشت کې د حکومت سره لاسلیک شوي شل نکات عملي کوي.
مناس د دیشي احساسو کی چې احتیاطي تدابیر شته مست اسلام راشي چې دا به چې واصل سي د علاج دي احتیاط به تر دی. لیکن کچیر موږ احتیاط اوسم نه وکړو نو کم تعداد دي د بیمارانو چې اوس پاکستان کې تقریبا 12000 13000 تر رسیدل دي. الله دې نه کوي چې سبا دا فلکاو کیږي نو بیا موږ واخې صد افسوس کوو. خو دا نه به تر دا چې اوس دی هغه وکینو بیا د مساجد په والا باندې خاص کر چې رمضان مبارک شروع سو نو خاص کر د 50 منځو او د تراوی په وخت کې کم 20 نکاتی فارمولہ چو پراغ باندې مینو ان عمل وس
پر دې محل د بلوچستان نامتو مذهبي کارپو ډاکټر اتی رحمان ول چې په مساوجدو کې خلک د یو بل سره پر 3 فوټه فاصله باندې تل منځل لپاره دریږي. د دې مقصد لپاره قالینونه لری کړی او پر فرش نشانونه لګولې دي.
چاته معمولی ټوخه هم یغه د ناراضي بیمار دی یا کشنیان دی ناراض یا شپتو کول له پورته چې کم پنجری دی یغه د ناراضي هغه ته زیاده امکان دی چې هغه په دې مرض کې اخته شي. جن مولانا تقی عثماني صاحب او رفی عثماني په خپل هم شرکت نه کوي.
په دې اړه خپل د کوټي ډیپټی کمشنر اورنګزیب بادینی د ولس څخه یو ځل بیا غوښتنه کړې چې خلک دی زیات وخت په کورو کې تیروي او بل ضرورت دی د کور نه راوځي، ځکه چې کرونا وایرس یو داسې وبا ده چې هغه په ډېر چټکی سره په یو بل پورې کیږي.
احتیاطي تدابیر چې هغه شل دي هغه باندې د عمل درآمد لپاره ټولو علما کرام سره ریکوست کوي. د عوام سره هم دغه ریکوست کوي چې برای مهرباني تاسو هغه کوم 20 نکات دي مساجد لځي دا هغه باندې پراپر عمل درآمد وکړي. په کور کې نه د کورو سره مراوځي، که د کورو سره راوځي برای مهرباني ماسک کوي. کچیر تاسو ماسک نه کوي او چیر تاسو شاپینګ لپاره راوځي په دې سلسله کې مشکل کم ادارې دي هغه شاید ستاسو خلاف اکشن واخلي، قانوني کاروایی کارجوئی به وکړي. د شرمندګۍ سر بې عزتۍ سر بچاوېدو لپاره ما د ټول سره ریکوست دی چې برای مهرباني د مشر تعاون وکړي د باندې منار راوځي.
د نوموړي په وینا چې په کوټ ښار کې د لاکډاون پر مهال د دوکانو د خلاصولو په جرم کې انتظامی چارواکو د درو زرو څخه زیات دوکانونه سیل کړي او تر دمګړې پورې 1400 کسان نیولي او بندیان کړي دي. دغه ډول په صوبه کې د کرونا وایرس څخه د اغېزمنو کسانو شمېره 212 ته رسیدلې ده. په کوټ کې د روغتیا د ادارې د چارواکو په وینا چې 13 ورځ په 15 نورو کسانو کې کرونا وایرس ښکاره شوی دی. دغه ډول د کرونا وایرس څخه د جوړ شوو کسانو شمېره 1400 ته رسیدلې، خو تر دمګړې پورې 11 کسانو خپل ژوند د لاسه ورکړی دی.
ایوب ترین چې تاسو رپورټ وړاندې کولو او هم دې کرونا وایرس په اړه تاسو لپاره یو نور رپورټونه هم لرو. پېښور لډرین روغتون انتظامیه په هسپتال کې د کرونا وایرس ناروغانو لپاره نفسیاتي درملنې په خاطر یو ځانګړی یونټ جوړ کړی دی. د دې روغتون کې د لډرین روغتون کې په دې څنګه کې د کرونا وایرس د ناروغانو نفسیاتي درملنه به هم کیږي. ډاکټران په دې اړه سوې له پیښوره د شبیر مجان د ځانګړي رپورټ اورو.
د پیښور لیډی ریډینګ روختون ویان محمد نسیم مشال لیډو ته ویل چې هسپتال انتظامیه د پریکړه ځکه وکړه چې د کوم ناروغو لا ټیسټونه راغلي هم نه وي، هغوی هم او د چا چې راغلي وي نو دواړه سخت ویره ترخه سره مخ وي، ځکه دا یو لاعلاجه رنځ دی نو دا خصوصي یونټ 40 غنټې د کرونا ښکار شو نفسیاتي درملنه کوي.
د کرونا چې کم پیشنټس دي نو دا غي هسپتال انتظامیه دا فیصله وکړه چې کم د کرونا خپل ټریټمنټ دی او ورته چې کم مونږه فیل کوي چې کم پیشنټس راځي نو کله چې هغه موږ سره داخل شي نو دا غي تاسو نفسیاتي مسایل رچت شي، ذهني چې کم تناو دی هغه پیدا کیږي د پیشنټ. نو بیا مونږ دا فیصله وکړه چې زموږ کوم خپل یونټ دی بهر نفسیاتي امراضو زموږ خپل وارد دی یونټ دی نو دا غي انچارج دا فیصله وکړه چې دا یو زموږ ډاکټر 24 اورز په دې وارد کې دی آن کال به وي، هغه به روزانه دي پیشنټ سره ملاویږي، د دې پوښتنې کوي او دا غي چې کوم ذهني نفسیاتي صحت دی دا غي متعلق دا غي مشورې هم ورکوي او کله ضرورت پیښیږي نو میډیسن به ورته هم ورکوي. موږ سره چې کوم یو پیشنټ هم داخل شي په وارد کې که هغه شکمن وي او که هغه کنفرم کیس وي موږ دا سروېس ټولو ته ورکوو. موږ ګورو اسسمنټ کوو، کاونسلنګ کوو، چاته چې ضرورت وي که هغه سسپیکټ پیشنټ لکه کنفرم وي نو موږ بیا غي کاونسلنګ کوو او ورسره چې کوم دې کوم مشورې دي چې هغه کوم دا غي ذهني صحت د لپاره ښه وي نو هغه بیا موږ ورته ورته ځي.
دا چې څومره ډاکټران دي او څومره وخت پورې دوی کار کوي نو نوموړی جاتی وی
زموږ کوم یونټ چلی هغه کې موږ سره 15 کوم دی هغه اسسټنټ پروفیسر، اسوسییټ پروفیسر او اسسټنټ پروفیسر پورې دا ډاکټران دي ورسره چې کوم دی نور ټیم هم دی. روزانه د یو ډاکټر 24 غنټې ډیوټي دی چې د یو هر یو پیشنټ چې کوم دی ګوري او دا غنه پوښتنه کوي او چې څه مسائل وي دا غنه نفسیاتي نو دا غي بارے کې موږ د دې ډیر خرجل شو کته لکه کاونسلینګ دی کوي ورته دا وی چې مطلب دا ټیک شو دا بیماری خطرناک ده خو هر کس ته نمبري او ډیر نو دې سره د پیشن باندې موږ فیډبیک واغستو نو غي دا ډیر خ فیل کول چې مطلب دې نمخ کې موږ ته چکم دې ډیر دغه موږ ډیر زیات سوچ کول ځان بارے کې دا بارے کې چې بس راغو نو بس دې نه بچکېدل نشته. ډیر پیشنټس په کې دا شي لس دولس پیشنټس دي چې هغه واپس لام له کوم ته ټیکم شو.
هم پېښور لیډی ریډینګ روغتون کې د نفسیات ماهر ډاکټر مختار الحق عظیمی چې هم دغه څنګه کې ډیوټي کوي وای چې دا کرونا وایرس د انسان په مدافعتي نظام حمله کوي او چې کله د د مدافعتي نظام کمزور شي نو دې دا ناروغي ښکار شي او دا مدافعتي نظام یا د بدن د بیمارو خلاف زور د ویره سره ډیر زیات کمیږي او په خاصه توګه دا کرونا ویره ډیر وی او دا هر څه د طب د سیړنو نه ثابت ده
کرونا چې کوم دی څنګه چې ټول دنیا ته نن څه پته لګېدلې ده دا یو مرض دی یو وایرل مرض دی او ټول دنیا ته نن څه پته ده چې دا ډیرو خلکو ته کیږي چې اچھا ایمیونیټي کمزوري شي ټول دنیا کې دا ریسرچ شوی دی چې سټرس اور څه واشي هغه سټرس د وجه د انسان ایمیونیټي کمیږي او اوس پورې دا څه علاج د دواینو په ذریعه باندې یو سپورټیو ټریټمنټ کوشتا خو لکه ډیفینټ علاج نشته چې رلګه دا ګوره ورکو دا ټوخی دی دا زکام دی او بس شی ټیک شي سمرم چې ډاکټري علاج دی سپورټیو ټریټمنټ دی او دا غي بنیاد داري چې دی انسان ایمیونیټي سیوا شي نه چې ایمیونیټي سیوا شي نو هغه خپل انټي باډیز کریټ کی او کم دی دا هغه وایرس مقابله وشي ختم شي اوس سټرس چې څومره سیوای یاره چې څومره سیوای نو ریسرچ دا شوی دی چې د انسان ایمیونیټي کم شي ایمیونیټي چې کم شي نو وایرس چې دی هغه زیات اثر کوي او چې کله که فرض کله که وشي چاته نو هغه ته نقصان زیات ورسوي د ټولو نه بچ کېدو لپاره چې دی پر لکه چې کوم نور چې کوم احتیاطي تدابیر دي هغه سره سره د سټرس کمولو ورته سولوشن پکار دی هغه کې بیا صحیح طبي چې کوم نفسیاتي بچیت دی هغه کې ډېر اهم کردار دی چې سټرس څومره کم شي پریشانی څومره کم شي نو د انسان چې کوم خپل ایمیونیټي د هغه به ښه وي چې د انسان ایمیونیټي ښه وي قوت مدافعت ښه وي نو دا مرض په هغه باندې کم اثر کوي زمون وي کوم کوور سره چې کوم علاج دی د نفسیاتي بچیت دا کسانو سره موږ ته دې سره خبرې ور سره کوو لکه دې چې کوم تدې چې کوم سټرس ته تاغه د حل کې دوه لپاره تاغه د دې د روټین قائم کې دوه لپاره تدې چې کوم خپل ایموشنل ریسورسز دی هغه سره بیا کنیکټ کې دوه لپاره یو سوشل سپورت سایکو سوشل سپورت کو تور کو سایکولوژیکل فرست ایډ ور تور کو هغه سره د دې د سټرس لیول سي کم شي سټرس لیول کم شي د انسان په خپل قوت مدافعت په خپل بیا رابیدار شي او د انسدي وایرس مقابله بس خو تللی په خوشو شي
نو موږ وایو چې په دا ډول ناروغو کې انسان سره د خپل ځان په معاشرتي توګه د یوازې کېدو د خپل بچو او کورونې نه د لر کېدو او بیا د علاج او د خپل کورونو زموارو غټه اندېښنه او ویره وي نو ور سره دغه کس د سټرس یا تناو ښکار شي خو له دغه نفسیاتي علاج سره د دوی په دغه اړه ډیر گزاره کیږي او په هسپتال کې چې څومره هم ناروغ سره دوی ناستې خبرې ترې او نفسیاتي علاج یې ورل کړی دی نو ډیرو باندې ډیر مثبت اثر کړی دی
چې په کوم اوسه پورې څومره سره خبرې کړې دي هغه یې ډیره زیاته ده یو انسرټینټی وی دی مریضانو ته چې لکه مونږ سره وسه چل کیږي بل خبره دا ده چې لکه د بل فیکټر په کې دا ده چې لکه یو عام مرض نه دی چې فیملی نه ډیسکنیکټ شي او فیملی چې کوم دا ممبر دی سره نه ملایويږي ځکه چې هغه بیا هغه احتیاطي تدابیر نشي کولی موږ دا خطرې چې تا هغه ته مونږ نشي نو هغه سره دی سوشلی او ایموشنلی ډیسکنیکټ شي یز باندې لحاظ سره سوسایټي لحاظ سره معاشر لحاظ سره ډیسکنیکټ شي بل یره نه ورته یره ورته دا وی چې لکه مخکې وسه کیږي چې پاتې وسو کو پاتې ونو شو کو پرد کو پاتې ونو شو نو اولاد سره وسه کیږي یا چې کوم د ریسپانسبیلټیز وینو تاسو کولی خبرې سره کیږي او تاسو خبرو چې کوم دی بنیاد لکه دا وی چې په الله تعالی باندې باور وکړي چې ته کې دې سمره یرا سمره سټرس ته په دماغ باندې زیات کړي نو دا موږ ته وایو چې دې سره به تاسو ایمیونیټي ډېر کمزوري شي نو هغه له ها سره دې کې موږ یو مثبت چینج کته لیدا دا خلک چې کوم دی خپل چې کوم ریلیجن دی او کوم د دې خپل ایموشنل چینج چې هغه سره واپس کنیکشن دی کې موږ یو مثبت چینج کتلې دي او کم کسان چې د سټرس نه څومره زر روزي او د یې نه څومره زر روزي نو دا کسان چې د لږ تر دې ریپټ ریکوري وشي
د پامل د چپټول پاکستان کې دا وخت د کرونا وایرس له وجې د 1200 او 200 سیوا کسان اغېزمن شوی دي چې پکې 200 یو کم او یا کسان مړ شوی هم دي په دې مړو کې د ټولو زیات 93 د خیبر پښتونخوا نه دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور مشال لري ته تاسو وګورئ د شبیر مجان رپورت تاسو باور درو ل پېښور زو د خیبر ضلع ته او زو جمرود ته په جمرود بازار کې ځای ولسوای چې د کرونا وایرس وبای صورتحال او لاکډاون یا ټول بند ل وجې په روزې میاش کې د خوړو اخستو توان نور هم کم شوه دي
دوی وای چې کارونه په ټپه ولاړ دي او د روزګار مواقع هم نه لري، نو ځکه ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. په سیمه کې د مشال اړوند خبريال فرهاد شینواری ځینو کسانو سره خبرې کړې دي او دا ځانګړی راپور یې شروع کړی دی.
په جمرود بازار کې د ګډ د غوخي یو دکاندار نعمت الله وای مخکې با په روژه کې ځای وګړو د غوخنه ورتا کړای او روست جوړاو، خدا زلي د داسې ډول خوراکونو جوړولو وس نشتا.
د لاک ډاون د وجه ډیر اثرات په دکانداري ولیدل دي، خلکو وس نشه ځکه غون روزګار بند دی. تیر کال ښه برابر وړو خو زیاته ډو ارزانه مو سږ کال لارم بند راو وړی نشه، وس نشه وخت ډیره زیاته ګرانه ده. پیسو ته قدم خلکو کې نشته، مال کمین دی پوه شوي. خلکو ور کې بس هغه کمالات نشه څنګه پروس کال ورځه کې سږ کال ارس نیم په نیمم کم کړي خپلم، لکه پروس کال مو ورځ غوخه مړه ورځي سم ور سږ کال کله سوزي او کله یو شی کله بل شی بلکه به سوري ده. روز
په جمرود بازار کې ځنې نورو ځایي کسانو هم را سره خپل احساسات صدا سي شریک کړل.
د ولایت نوم مې دو لکه مخ یو موږ راځمو ته غزانه شپږ سو وسو روپو وړو ساګ پکې سل روپو راځمو ته نه ملوي دي. مې ګای ډیر اره سامان کې مته شوایر یو شای کې مته شوای بس نو مو مخ کې د لیم مزدوریون کوله لې بری و سام نشته نن سبو یاره بعد رې سال ور پروت یو ببرته یو شربات یو بس نو راځي چې نه وي چارو و پکې کاجورو و چې ماو و نور فروټو ملوبل نن سبا بس چین ملو بیجی والو کسا اتیا روپی سیر دای مخی اب سالویت روپی اب درش پی سیر ملو بیو نو اختیات و گوزو که چه بینو کسا که خروپی گیر سرم و ملن نورم وڑی والا چه وڑی بسو که غریبان مجبور های ده کور نا بحر نشی رو باتای تنگ شوی مخی
هم محمد شفیق نمال دیکی اختیات پا کار دای او دی بی اختیاتی نا نقصان جوری گی در زیاد تا سر پی خورز دلاله با دی بانده لکه خو مخی خوی بس ده هاری پا کور کم ده لس دولس کسما خوراکا موجود وا اوس پکې دوه قسمه یا درې قسمه دومره اثر وکړو په دې باندې په دې عوامو باندې په دې بیا خاص کرې موږ په دې علاقه باندې پې کوړې نو شي وړي اړو ته خلک لري نو شي روزګارونه ټپ پلار دي. خو حکومت چې کوم تدبیر خیلی په هغه باندې عمل په کارم دی خو غربت زیات دی دلته هر څه مړې دي وړه غوا خوا پې کوړې وي هر څه یاره اوس هم د عام سبزي ده نه بد نور وړې شو روزګارونه نشته ټپ پلار دي کنه هغه غواړي کپړې غواړي پیزار غواړي.
عبدالواحد لګ ګران شوي لکه مکه سامان روح افزا په 220 کې ملاو درو 250 کې دی غاټه غوخه چې کم ده مونږه مخکې په 400 کې کیلو اخستله و 450 کې ده اده ده بندش وجه ده. نو مونږ دا میسج ورکول غواړو چې دا کم ده کرونا غده کنه چې خلک د یو کس راوځي چې خکور ته سوداوري او نور ټول په کور کې ناشته چې دا کم وایرس ته چې دا خور نشي زمونږه علاقې کې ډیر زیاته سره کړه غریب زکه چې مزدوري نشته دی خلک ټول په کور باندې ناشتي روزګار والا خلک چې کم دي غم ډیر زب خپل روزګار کوم ز گاډي ټوګانو کار کوم خرڅوم کی د یو میاشت بهخي قربان نه اس یو شی مم نه د خرڅ کړي.
یو بلتن مفتی کو کی خیل وای دوی په تورخم کی کار کاوه او شکلنه د تورخم دروازه تړل شوی نو دوی ور سره به سور شوی دی
روجامات خو الله فیصله خو ډیره خوشکیو بیروزګاری صاحب نو بس روزګار بند مکمل چې موږ د اول تورخم بندای ډېر تکلیف شوری دی تاګ را تاګ لشلو بیر سړی غریبی مزدوري دکان شي ریډا شي ټولو تکلیف شوری دی جرنا سٹور ار یو شي تکلیف شوری دی خو ارنګ نه ول نشته لګه کم وو یاره هر څومره.
یو بلتن سید زمیر په جمرود بازار کې د سولر او بجلی سامانونه خرڅوي او دی وای
په کار باندې مونږ ډیر غټه سرزکه غرزدلای دی چې په 25 ورځې خو مونږ کور کې کینستو سره چې کم دی سره یو سړی انداد نه حکومت نه قرار شلا و نه همداسې وای بردل دا خو دی خبره دویمه خبره دا چې وسه خورې مونږ روتل کله د قانون ور باندې باندې او کله کولاو شي کله باندې او کله کولاو شي نو بس روزه مو تند پر ګراند انډواله چې وګي ورو شو په ساګ ترو شو ته کې نو هغه وسخه او مخ کې وجه کم د پروتو سامان وسه پروتو پروتو وو سره چې کم د مټي وو بکری وو ټکلی وو دا ډیر شین او سبزی چې کم د چکنې مګ نه پورا کنه سب کو توب اچار ار سو پراته وو غوخه خو درو لا په سبزی کې چې غوخه نه یو هغه خوان کوي وسه مسره لیدل یم نو چې غوخه یاره وډم بیر ژله چې کم د بس پیغام د شتر کوري مر کوري کړی و نور شي کړه.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په دې ورستو کې د صوبایي حکومت لخوا ورته امر شوی چې سهار تر ماخام سلور بجو پورې با په بازارونو کې د خوراکي سيزونو دکانونه خلاص وي او بیا به بند ساتي. هر تن با ماسک استعمالوي او د سودا خستو په وخت با خپل منس کې لکتر لگا یو میټر فاصله ساتي او چې څوک د بغیر ضرورت بازارونو ته راوځي نو دا غوي پر ضد با کاروایی کوي. دوی وای د غامی د کرونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره پورته کړای دی او لاک ډاون یا ټولبند به د مئی نهمې پورې دوام لري. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
فرهاد شینواری رپورټ تاسو واورئ. د کډم د مشال ریډیو خبرونه دوام لري. ساسو پام په نور موضوعاتو په لور هم راګرځوم. د احسان الله احسان د ترزوی عصمت الله په پیښور های کورټ کې یو آئینی درخواست جمع کړی دی او غوښتې دي چې د کورنۍ شپږ غړي څلور میاشتې مخکې له کوره ځینې ادارو لخوا اوچت شوي. دوی په دې درخواست کې دا غوښتنه کړې ده چې دغه کسان دې عدالت ته وړاندې کړل شي. په دې کې د بېدرکشو کسانو کې د احسان الله احسان چې خپل نوم یې لیاقت علي دی او د بر اسیدګي مومند اوسیدونکي دی، پلار او رونه هم شامل دي. پر دې موضوع د شانواز ترکزی دا رپورټ اورو.
عصمت الله د کلدم تحریک طالبان پاکستان او وروستو بیا د کلدم تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې مرکزی ویان احسان الله احسان د ترزوی دی او دی وای چې په بيدرغو کې د احسان الله احسان پلار او ورونه هم شامل دي. احسان الله احسان چې خپل نوم یې قتل دي او د بره ساګي وسیدون کړي په پاکستان کې د ډیرو بمی چاودنو او هدفي وژنو ذمہواری قبولی کړې وي. عصمت الله د مشهد رېډو سره په خبرو کې وویل چې څنګه احسان الله احسان د پاکستان د حکومت او ریاستي ادارو مجرم دي، همداسې د دوی هم مجرم دي.
شفیق دے، اشمت دے، شوکت دے، شاپحت دے، ترزی دے، خدا کا سر زمنگ نہ تعلق شتا دے نہ صداغشت دے، چاغت سنگ مجرم دے تو زمنگ مجرم دے، جیسے کچھ منگ پاکستان یعنی منگ خپل حقوق واڑو منگ ہم داغت اسی گزی دلتا منگ خوبا صرف عدالت دا اپیل کڑے دے زمنگ دا فیملی ممبران دی دا پسکر وڑی دی دا عدالت پیش جیسے جرم مینو منگ تدی وائی او صداغا مینو چھ منگ تدی وائی کنا جی دا خود انسانی حقوق و خلاف دی سیاسی چٹی تک آسان اچتے او بس دے بے درک کے او بس پتہ نہ لگی
او دا چھ کم دنو او ددی عمرو نہ دا سمر دی مطلب ترن خو بد خیر مشران یا خو 500 شپگ شپ تو دا سے بھائی کنا دا لکان سم شو کرن بھائی دس
جی دا ٹول ینگ لکان دی جی 22 24 18 ام پکشت دے جی او نور ٹول دا 22 24 دغه کسان دي ینګل کان دي
ټول د مومند ساګي نه وړي دی او کده بل زنه داسې چات کړم په کشتره کې په خبر یا بل زې بل داس
یی په زمون خو دا ټول په دغه فلال زدا کو کاروبارونه کوي چې د کپڑے دکانونه دي د بوټانو دکانونه دي خو فلال دا په کور کې وجود کور نه چت کېږي
او د دې روزګار نن دل تمه مند کو بهر وځي تاسو روزګار کار
نه دي دا په چترال کې د دې روزګارونه دي چترال کې دکانونه دي.
عصمت الله 22 کلن دي او په ایبټاباد کې د کرش ماشين کارخانه ده. کرش ماشین داسې لکه لوی کاڼي په ماشین ټکوي او د سړکونو او یا د آبادی او د بنیادونو د پاره ته واړه کاڼي جوړوي. عصمت الله وویل چې د دوه تر زامنو په چترال کې خپل دوکانونه دي او چې کله کورون ترال نو د شپې مهال ورپسې هم د پوینه او هم په عدالتي درخواست کې د مدعا علیه په نوم نومیدلي استخباراتي ادارو اوچت کړل.
مر هو عدالت ته جی دا اپیل کړی دی چې زمونږ کسان چې تل شوی دی دا پڅ کې چې تل شوی دی عدالت ته پیښی کنه پیو چې تل دی دی یو نیمه به زمانه ای څه پته نه لګي مونږ په هغه ټیم باندې دی مونږ چې کوم غل نه تا نه دا پاوې کې مې پیار جو وکول خو زمونږ یې پیار وانه خستلو کله نو به مونږ مس مجبور نه عدالت ته لاړو.
بل خو دا عصمت الله له اړخه په عدالت کې درخواست ورکون کې وکیل سره مې رابطه وکړه نو نه خو خول چې نوم او غږ میډیا ته راشه خو ویل چې په درخواست کې د محمود انتظامیه او وزارت داخله فریق ګرځولي یو آئینی درخواست او ممکنه ده چې د اوریدنې نیټه یې زر مقرره شي. ملخوا مې د انساني حقوقو د خوندي ساتلو مبارز د پښتون تحفظ مومنت یو فعال غړي او د پیښور های کورټ وکیل فضل خان ایډوکیټ سره خبرې وکړې. د فضل خان ایډوکیټ خپل یو زوی هم چې ووم ټولګي کې سبق ویلو د آرمی پبلک اسکول پیښور په پیښه کې د وسلوالو لخوا وژلې شو او وروستو فضل خان د احسان الله احسان د نیولو وروستو په پیښور های کورټ کې یو آئینی درخواست هم کړو چې احسان الله احسان د یاد سکول د ماشومانو قاتل دی او باید سزا شي. فضل خان ایڈوکیٹ ویل چې کله دوی ته د میډیا د لارې معلومه شو چې ګن احسان الله احسان له پاکستانه بهر تښتیدل نو یو بل درخواست هم په عدالت کې جمع کړي خو د هغه اوریدنه لا هم نه ده شوې.
کنټمپټ اف کورټ پټیشن زکه چې د زما کوم د احسان الله احسان خلاف کوم کیس کړو هغه کې حکومت پېښور های کورټ حکومت ډیر کلک او دغه ادارو ته ډیر سخت آرډر کړو چې احسان الله احسان به خوشی کوي نه دویم به زر تر زره ملټری کورټ ته پیش کوي عدالت ته به وړاندې کوي چې د ده ټرایل وشي او دته سزا ملو شي. خو د بدقسمتۍ نه دواړه کارونه ونه شو، نه خو هغه عدالت ته پیش کړی شو نه سزا شو، بلکې هماغه کار وشو چې کوم مو سره یره وه. هغه پیټیشن په پېښور های کورټ کې کله چې احسان الله احسان د میډیا په ذریعه مونږ ته معلوم شو چې د ریاستي ادارو د ولکې نه تښتېدلی دی، نو هغه مو وکړو پیټیشن هغه کې، ځکه چې تر هغه وخته پورې دا کنفرم نه وه د ریاست طرف نه اعتراف یا انکار نه راغلی، نو دا ضروري وه چې مونږ د عدالت نه دا غوښتنه کړې وه چې عدالت دې حکومت د هغه اډر لاندې ته تپوس وکړي چې په هغه اډر باندې عمل درآمد اوسه پورې ولې نه دی شوی که نه دی شوی، اوس دې پرې فوراً وشي. او هغې کې عدالت د حکومت نه جواب تلبیو کا، دوه هفتې ټایم ورکړی چې دوی کې خپل جواب داخل کړي د وفاقي هغه ادارو نه کوم چې مونږ فریق جوړ کړی، نو هغې جواب ته په انتظار ناست و په میز کې. دا د لاکډاون وغیرہ سچویشن راغو او عدالتونو کار لږ ودرېدو.
تېره ورځ د احسان الله احسان د تره زوی دی او هغه درخواست کړی پېښور های کورټ کې چې د دوی د کورنۍ نه شپږ تنه چې په هغه کې د احسان پلار هم دی او نورې یو بل تره دی او د تر زمانه دی پکې، او د تاسو په دې باندې خپل نظر څه وي؟
ګوري جی، مو خو د یو اکټیویست په هیڅ باندې بي ګنا کس چې څوک هم په کار نه دی چې هغه دی غیر قانوني طریقې سره غیب کړی شي یا دی لاپته کړی شي. هر یو کس که په یو جرم کې ککړ وي په کار دی هغه دی عدالت ته راوستلی شي، عدالت ته دی حکومت ته دی د هغه جرم ښکاره شي، بیا دی عدالت ته دی فیصله وکړي چې هغه ګناګار دی او که بې ګناه دی. د دغه که داسې څه عمل شوي وي چې بې ګناه بې خطا که هر څوک وي، هغه که اوچت شوي وي او چابوتلی وي، نو هغه ته به مونږ د قانون په نظر کې غلط وو تر هغه وخته پورې چې تر څو پورې په هغه څه جرم یا په جرم کې عینت مدد فیسیلیټیشن نه ثابت شوی. نو دا خو د شروع ورځ نه زمونږ ډیمانډ هم دی، مطالبه هم ده چې ادارې دې داسې مشکوک حرکتونه نه کوي چې کوم سره هغې په کردار باندې سوالونه اوچتېږي. که کوم یو کس په ذاتي حیثیت کې څه جرم کړی وي په کار دی هغه ته د سزا ورکړي، که چا هغه سره مرسته کړې وي، هلپ ورسره کړې وي په جرم کې په غیر قانوني کار کې، هغې هم عدالت ته راولي او عدالت کړي هغې ته سزا ورکړي.
عصمت الله اخره کې دا هم وویل چې دوی احسان الله احسان د خپل خاندان نه بے دخله کړي چې دلته ورته کوشنده ویل کېږي او دوی ورسره اوس څه تعلق نه ساتي. په دې حواله د محمد زوی انتظامی او پولیسو هم سندې ویلي. شانواز ترغزه، مشاد ریډیو، پېښور.
مشال اډیو ته تاسو غوږی قدرمنډ اوریدونکو، په پاکستان کې د خبرونو تنظیمونو او صحافیانو د وزیر اعظم عمران خان هغه بیان غندلی چې په کې نوموړي د میډیا په کردار نیوکه کړي. عمران خان ویلیول چې ځینې رسنیو کې د حقایقو په بنیاد صحافت نه کیږي بلکې ناسم خبرونه خبروي، خو ځینې خبرونه مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې عمران خان په واقع کې له راتلو مخکې د میډیا کردار سایلو، خو اوس میډیا په حکومتدارۍ او جایز تنقیدونه کوي نو دا ترې نه برداشت کیږي. پر دې موضوع دا رپورټ جوړ کړی دی چې یو وړوکی دمې وروسته یې درته وړاندې کوو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اپریل په 27مه په اسلام آباد کې د ټولنیزو شبکو فعالانو سره په ملاقات کې په روایتي میډیا انتقادونه کړي. د وزیر اعظم وینا وا چې ځینې رسنۍ صحافت نه کوي او نه هم حقایق بیانوي، خو عمران خان په خبرو کې دا هم ویل چې ځینې خبریالان او میډیا هاوس ذمہواري سره کار کوي. په پاکستان کې د عمران خان ګوند په واقع راتلو وروسته دا لومړی وار نه دی چې واکمن ګوند په رسنیو تنقیدونه کوي، بلکې تر دې مخکې هم له مختلفو لارو پر مطبوعاتو فشارونه اچول شوي ول. په وفاق کې واکمن تحریک انصاف ګوند په تیرو شاوخوا دو کلونو کې په رسنیو فشارونو اچولو لپاره ځینې قوانین هم معرفي کړي ول. په پېښور کې د خبریالانو سازمان خیبر یونین آف جرنالست غړي او د مشرق ټلویزیون د روانو چارو مشر محمود جان بابر مشال اړې ته ویل چې وزیر اعظم ته دا احساس نشته چې د میډیا کردار په ټولنه او بیا په سمه توګه واکمنۍ لپاره څومره مهم وي. محمود جان بابر زیاته کړه،
دوی خو هغه میډیا زما په خیال وزیر اعظم صاحب کتلې و چې اب د نمخ کې وروستو کېده، د دې جلسه به ماسخوتن او د تب سحر نه کوریج ملاوي دل شروع کېده، نو د ویل چې ټول عمر بداسي وي. خو دوی د دې خبرې نه نو خبر چې میډیا خو اپوزیشن سره زیات ملاتړ کوي، کنه چې څوک اپوزیشن کې وي هغه سره ځي. نو عمران خان صاحب چې اپوزیشن کې کوم میډیا کتلې و، نو د ویل چې په سګور همدغه رنګي به وي او زه چې حکومت کې مراشم هم دغه رنگی بی، او دله د دې خبرې پته نه و چې خبره دا ده چې دا میډیا به راضی او بیا به زما د دې وادو دا چې کوم د اپوزیشن په تور باندې ما کړی د دې به هم معنی تپوس کوي. د دوی دا خیال و چې دا میډیا ک نواز شریف دی د حکومت نه لاړ شي، اسیف علی زرداری دی د حکومت نه لاړ شي، بیا به هم دا میډیا امغې پسې لګیا وي، د پسې بیا هم امدا غرنګي ګرځي. خدا د دې خپل سوچ ټیک نو دی، له دې خبرې پته نه و، د دې لچې چا مشورې ورکړې هغه هم د دین نو خبر.
تر دې مخکې د وزیر اعظم عمران خان کابینه په جنوري میاشت کې نوی قوانین منزور کړي ول چې ور باندې د رسنیو د سنسرشپ او مخالفینو د خاموش کولو تور لګول کېدو، خو حکومت دا تورونه رد کړي ول. په اسلام آباد کې د خبريالانو تنظیم غړي انعام خټک مشاله دی ویل چې په میډیا کې داسې خبريالان هم شته چې واکمن ګوند پلو دي او د دې بیانیا په خبرونو کې پر مخ وړي.
دا سرګند خبره ده چې بعضې به داسې چې د عمران خان په صفت کوي، بعضې به وایي چې نه عمران خان نه دی ښه. نو دا خو څه نوې خبره نه ده. دا وایي چې عمران خان هغه انکرز کمیونټي او هغه میډیا چینل ټارګټ کوي چې هغه د ده په مخالفت کې خبرونه انیر کوي یا د ده کریټیسیزم کوي. خو عمران خان ته کم از کم دا پکار دی چې مین سټریم انکرز چې کم دی هغه کوالیفایډ کسان دي، د یوټیوبر چې کم دی دا نوې توته ګان دي، ته مونږ توته وایو. نو مونږ د عمران خان نه تپوس کوو چې پرون چې تاسو خپل شنه توتیان راغوښتي وو، خو هغه نور به مونږ راغوښتي وو چې کم
دا بیان ازادي لپاره کارکونکو نړیوالې ادارې بی پولي خبريالان یا ریپورټرز وداوت بارډرز د اپریل په 2 په کلنی راپور کې ویلي چې په پاکستان کې د بیان ازادي د فوزي اسټابلیشمنت په لاس کې ده. د ادارې په راپور کې له 109 هیوادونو څخه پاکستان په 145 نمبر راوستي دي او ویل شوي چې دلته ډېر داسې مثالونه شته چې فوجي او ملکي ادارو ځینې خپرونې بندې کړي دي. په پیښور کې د ډان ټلویزیون بیرو چیف علي اکبر مشال لري ویل چې موجوده حکومت سره له لومړي ورځ نه دا مسله ده چې تنقید نشي برداشت کولی.
په خوا په زمانه کې به په پاکستان کې چې دی نو صحافیانو محنت کوو، سټوریانې به رایستلې او په حکومت باندې به چې دی نو جایز تنقید کوو، او هغه حکومتونو به بیا دا کول چې سهار به شو نو کله چې به بارونه راله یا به چینل به هغه به د هغوی کسانو مانیټر کړی وي، او وزیر اعظمانو او ارباب اختیار چې څومره کسانو یا وزیرانو هغوی ته به یې مخې ته ایښودې، نو هغه حکومتونو به د میډیا چې کم خبرونه وو او کم تنقیدونه وو د هغې به اصلاح کوله او په هغې باندې به هغه مسلې چې دی هغه هوارولې، ځکه چې میډیا چې کومه وان وه هغه د عوامو غږ وو او په حکومتونو باندې به نظر ساتو. خو د بده مرغه چې دی نو کله نه دا حکومت جوړ کړی دی، د دوی پالیسي چې ده هغه بدله ده.
خبریال علي اکبر زیاته کړه چې حکومت د میډیا پر ازادۍ یقین نه لري. بلخوا په پېښور کې د هم نیوز ټلویزیون بیرو چیف طارق وحید مشال اړیته ویل تحریک انصاف ګوند په واک کې راوستو لپاره د مطبوعاتو ډیر مهم کردار وو، خو اوس دغه ګوند په واکمنۍ نه پوهیږي.
میډیا خو د معاشري آینه وي، کیسه یې سرګرمې روانې، مونږ به خو د خلکو به دا ګیله کوله اپوزیشن جوړ کړه چې یاره تاسو پی ټی آی له پروجیکشن ورکوي. برحال هغې دا الزام لګي چې یاره که پی ټی آی راغلی دا په دې خیبر پختونخوا کې پنځه کاله حکومت کړی بیا وفاق کې اوس راغلی ده، نو په هغې کې د میډیا ډېر لاس دی. خو بل طرف ته که موږ وګورو که اوس که وزیر اعظم عمران خان دی یا د پی ټی آی نور غړي دي، نو هغې که مونږ په هر فورم باندې هغې خبرې اورو نو هغې زیات مخالفت هم د میډیا کوي. بنیادي وجه دا ده چې چونکې دوی عادت نه دي د مخالف آواز د تنقید، اگر کوم مثبت تنقید هم وي نو هغه دا نه برداشت کوي. همدغه وجه ده او دا پالیسی چې کوم دا سر د پی ټی آی د وزیر اعظم نه بلکې لاندې چې کوم داری وزارت یا نور کارکنانو د لیول پورې په سوشل میډیا چې کوم سرګرمي دا هغه هم دا ذهن دی چې میډیا به صرف زمونږ مدې وي، زمونږ ستایله به کوي، یو مخالف بیان به هم په میډیا زمونږ نه راځي.
خو مطبوعاتو لپاره د وزیر اعظم سلاکار فردوس عاشقاوان په اسلام آباد کې د اپریل په 24 خبری کانفرنس پر مهال ویل چې حکومت د رسنیو او ټولنیزو شبکو لپاره نوې پالیسی جوړه کړي او د بیان پر ازادۍ یقین لري.
دا مشال تر څنګه وسه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال لري. تاسو وګورئ کله مرو ودونکو په خبر پختونخوا او په قبایلی ضلع کې تاسو معلومات واوریدل چې د کورونا وایرس او د سره تړلې نور موضوعات باندې تاسو رپورټونه واوریدل. زو افغانستان ته د افغانستان خوست ولایت او په خوست خاریان وای چې د روژې میاشتې په را رسیدو د خوراکي توکو او تر بای چې دي هغه ډیر زیاتې لوړ شوې دي چې خلک یې د خستو توان نه لري. په سیمه کې د مشال اړې خبريال نجيب الله الوخيل د خوست زینو سودونکو سره خبري کړې دي او دا راپور یې جوړ کړی دی.
سره لدې چې په خوست ښار کې په خوراکي توکو، ترکاریو او سبزیو کې کوم څرګند کموالی نه لیدل کیږي، خو د افغانستان د نورو بازارونو په شان یې بیې د پخوا په پرتله څو برابره لوړې شوي دي. یو شمیر ښاریان مشال راډیو ته وایي، له یوې خوا د کورونا وایرس ګواښ کاروبارونه ټکنی کړي او په ځینو مواردو کې یې په ټپه درولي، بل لوري ته دوی اړ دي د روژه ماتو لپاره یو څه برابر کړي چې دوی په دې بیه د اخیستلو توان نه لري. د خوست اوسیدونکی شمد روز خان وایي،
دا چې مریضی هم افغانستان ته راغلی او نړۍ ته راغلی او د روژې مبارکه میاشت هم ده، او د افغانستان خلک په تیره تیره بیا د خوست ولایت خلک لکه ډیر په اقتصاد کې ضعیفه دي او نرخونه ډیر لوړ دي، یعنی غریب سړی هیڅ توان نه لري.
د خوست دوه نورو ښاریانو قاضی خان او شاه خان وویل، اوس هغه پخوانی نرخونه نشته چې د دوکاندارانو کوم خوښ وي په هغه بیه پر خلکو توکي پلوري.
اور هغه مخکینی ریټ یې څه نشته، اچا دوی خوښ وي په هغه تو بیا توره په میږ نه شای خرڅوي، پاتیاری پای په کالدوره وای سي پاتیاری پای په افغانۍ ارتا کو
مرګل بیا دغه قیمتي چې کومې روانې دي دا بخي زیاتې دي، هیڅ د غریبانو هیڅ واس نه وي تر سکی چې دا وخلي. نو کوم نه پر چې پنځه روپۍ لري خو یار کمې کې مات وی قرضون وی اخی خوسته شي، نو خو په زرو کې بولاس کا سون واسيون وی سال واسيون وی دندره بیچاره خو ټول ډیر غریبون دي ډیر ژوبل دي.
د نرخونو لوړولو مسله په ټولنیزو شبکو کې هم راپورته شوی. د ټولنیزو شبکو یو شمیر کارونکو له مسؤلو ادارو غوښتي چې نرخونه کنټرول کړي او سرغړونکو ته د جزا ورکړي. په همدې اړه د شین په ورځ ماسپخین په خاروالۍ ریاست کې د خاروالۍ د دوکاندارانو اتحادیه او امنیه قومندانۍ د مسؤلینو لخوا یو خبری کنفرانس ورکړل شو. د خوست د سوداګرو اتحادیه مشر جمال تڼي وړاندیز وکړ چې
لوړ مسؤل هغه کمل یادو هغه کا ګمرک دی، د دولت نه د غوښتنه د باید ماپ شي چې موږ یو شخصي نفر ته مارکیټ نه مالک ته وایو چې کریا ما اخلا په کوم اصول دی خولي، په کوم اصول مالیا خولي، په کوم اصول ګمرک خولي، دا باید ماپ شي.
د دې په خوا کې د خو سرپرست خاروال دلاور نوري د نرخونو د لوړېدو په باب ویل،
ای کرونا وایرس حالت په ټول نړۍ نه تاثیر کړی ده، ځکه هغه تولیدات چې مخکې کېدل هغه تولیدات تقریبا 50% کم شوي دي، نو توان چې نرخ ټول نړۍ کې لوړ شوی ده. دا چې دلته هم توسل ملونه مو اوریدل چې یو خلې عرب بندیزونه دي، بل چې موټر ار داخليږي د په بندرونه یا ګمرکونه نه ار داخليږي، هغه کم دا یا د ریګي یا محصول پروجکټ شوه ده، دا څنګه ستاري.
خوست ښار لڅه مودې راهیسې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر نیمه تړل شوی. که څه هم تر دې وروستیو خوست د کورونا وایرس مثبته پیښه نه درلوده، خو اوس ځینې سرچینې وایي چې په دې ولایت کې درې مثبتې پیښې ثبت شوي، خو دا ارقام تر اوسه د عامې روغتیا وزارت د کورونا وایرس د مثبتو پیښو جدول ته نه دي پورته شوي.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مشال ریډیو تاسو غواګي قدرمن ودونکو، د کرونا وبا تر خبرېدو وروسته دا لومړی روژه ده. دا چې د نړۍ بیلابیلو برخو کې لومړی روژه، روژه ماته او تراوی څه رول وي د اسرار لمومن دا رپورټ و.
د نړۍ په زیاتره برخو کې د روژې مقدس میاشت د زیارت په ورځ للمه پریوتو وروسته پیل شوه، خو د کورونا وبا د مخنیوي په هدف ځینو هیوادونو کې د تراویح مونځونه آنلاین وشول. د مکې غټ جومات چې پکې خانقاه ده په شمول د نړۍ زیاتره جوماتونه د عام ولس پر وړاندې بند وو. په مکې جومات کې یوازې امامانو، سیکیورټي او صفایي عملو د تراویح مونځونه وکړل. د اسلام په 1400 کلن تاریخ کې با کېدې شي د لومړی ځل وی چې د روژې په میاشت کې بعد مکی غټ جمعات او په مدینه کې مسجد نبوي د عام ولس پر وړاندې بنوي. بلخوا د جرمني د پینزبرګ خارګوټي امام بن یامین ادریس وای، آنلاین مونږ کول په د رمضان کې د الله پاک لخوا یو ډالۍ ده.
د الله پاک فضل دی چې مونږ ترې ګټه اخلو، او دارنګ زه د ټولنیزو رسنیو د لارې
برازیل کې هم په زیاتره جماعتونو کې آنلاین منځونه وشول. د برازیل په یو جماعت کې امام اسامه زاهد وایي،
له بده مرغه د وبا د لاسه او مذهبي تعلیمات هم دا دي چې موږ د چا ژوند او صحت په خطر کې نشو اچولی، نو هغه عبادات چې موږ به په عادي حالت کې په جماعتونو کې په شریکه او ډله کې کول هغه به اوس ځنډوو.
د روژې مهمه او خوندوره برخه چې روژه ماته دی هغه هم دا واره مسلمانان په کورونو کې کوي. د انډونیشیا خبریال تاتان اگستوستانی وای په جماعت کې چې د تراو او روجو کم خون وی نو هغه د کور په هغه کې نشتا په افغانستان کې بیا د روزی په لومبۍ ورځ له جمعتون سره سم دوکانونه هم بند وو او ډېر لږ خلک د جمعتي لپاره خوراکي توکو اخیستو ته راوتي وو. د کابل اوسیدونکو محمد عرفان وای کورونا وبا روزه پیګه کړی
اوس چې دا قرنټین راغله ده دغه چې د څوک کارون ته نشي راوتل نو په دغه وخت کې تاسو څه نظر لرئ؟ ډیر د افسوس خبره ده. نو الله تعالی دې دغه پر برکت میاشتې په خاطر د ټول اسلامي نړۍ نه او خصوصا د افغانستان نه جده بلکې د ټول دنیا نه د وایروس الله تعالی لري.
بل خو بیا په پاکستان کې د رمضان په لومړۍ ورځ زنو جماعتونه بند او زنی خلاص وو. وفاقی حکومت د جماعتونو خلاص او سن حکومت کې د بند ساتلو احکامات جاری کړی دي. د زیاتره مسلمانانو لپاره غټ چیلنج لا هم پاتې دی. هغه دا دی چې د کورونا وبا د مخنیوي په هدف اختر په کورونو کې ومانځي، خپل خپلوانو او دوستانو کره لاړ نشي.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خورس خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وای لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مور وړي، له خلکو څخه لږ تر لږه درې غزه فاصله ساتي، په لاس او غیږ روغبړ مکوي. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسا ژغورل شي.
مشال لوی تاسې غواګي کډمو ته ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو ان ایچ سی آر او وای د نړۍ هیوادونه باید په ځانګړې توګه په اوسني حالاتو کې د خپل وګړو او هلته میشتو کډوالو فرق ونه لري. دا سرګندونه د یاد ادارې وایان بابر بلوچ مشال رادیو سره په ځانګړې مرکه کړې. لنو موډي سره زموږ همکار بوریوال کاکړ مرکه کړې او پیل کې ورسخه پوښتنه چې کورونا وایرس په نړۍ کې له خپل هیوادونو بې کورو شو ته څومره خطر پېښ کړی دی. نو موډي په جواب کې وای
دا د کورونا وبا خو په ټول نړۍ کې ستا د دې اثر او د دې سره سره په هغه هوادو کې چې هلته کډوال یا مهاجر خپل ژوند تیروي دوی باندې هم دا اثر لري. ور چې دا چې وبا دی دا خو په انسانو کې فرق نه کوي، نو د دې اثر هم چې په نورو انسانو باندې دی دا په کډوالو باندې هم دا اثر لري. تر اوسه پورې په ټولو نړۍ کې چې موږ وګورو نو هغه سب شوی کیس چې په کډوالو سره تعلق لري هغه تر اوسه پورې ډیر زیات کم دی. یو لس سره زیات کیسونه کنفرم کیسونه وو چې په جرمنی کې او بازه نور رپورټونه راځي، لیکن موږ چې اوس فوکس هغه پدی باندې دی چې هر ځای چې کډوال اوسېږي چې په شهرو کې یا په کیمپو کې نو هلته باید چې دوی ته هغه سہولتونه میسر سي چې هغه نورو خلکو ته ستا چې ملاویږي هغه ته، نو چاہے هغه په پاکستان کې وي یا په ایران کې یا د افغانستان خپل دنینه یا د نړۍ نور هیوادو کې، نو دا ډېر زیات ضروری دی چې ول چې کورونا فرق نه کوي نو دو دوی کډوالو سره هر ځای چې دوی اوسېږي نو هلته دوی ته باید دا دی چې دوی ته هغه صحیح سہولتونه ملاو سي هغه چې نور خلکو ته ملاو شي.
بابر صاحب دغه سہولتونه اسانتیاوي چې تاسو یادوي په دې کې تاسو څه برابروي کډوالو ته؟
زموج موسسه چې یونیسیار یا نور د ملګرو ملتونو موسسه دی په ټولو نړۍ کې چې زموج یو خواست کړی ده دی ته مونږ یو فنډینګ اپیل وایو او هغه لکه $2 billion سره زیات د ټولو ملګرو ملتونو موسسې او نور چې این جی اوز دی هغه ټول دا خواست کړی دی چې موږ ته دا وسایل ملاو سي چې هغه ځایو کې چې کډوال اوسیږي نو ډېر زیات هیوادونه هغه دی چې خپل وسایل نه لري هغوی د صحت نظامونه ډېر زیات کمزور دي د غریب هیوادونه دي دوی چې خپل آبادی ده هغه هم مرسته غواړي هغوی ته مت هغه صحیح سہولتونه هغوی مرسته هغوی مطلب باید چې هغوی سره دا کومک وسی نو یونیسیار کې چیز مش برخه ده په هغه کې مش په نړۍ یو سول دیش سره زیات هیوادو کې موږ خپل آپریشنز لرو نو الته په کیمپو کې یا په شارو کې نو الته زموږ دا چې فوکس پاره دا کار باندې دی چې هلته چې کډوالو ته د سہولتونو میسر نه وي نو هغه ته باید دا ملاو سي چې د هیلث سیستمز یا نظام د صحت نظام د هغه چې کمزور دی هغه کې ګیپ دی هغه ګیپ موږ فل کو لیکن لازمی خبر ادا ده په دې کې دا هم دی چې لکه پاکستان دی یا په ایران دی هلته موږ لکه میډیکل اکوپمنټ او نور بازې دا شیان حکومتونو ته ورکړي دي یا هوادو ته ورکړي دي نو مهم خبر په دې کې دا ده چې باید چې په دې هیوادو کې چې هغه نظامونه یا هیلث سیستمز دی هلته باید چې دا کډوالو ته د اکسس ملاو سي هلته
شه بابر صاحب دغه خو تاسو ول چې د حکومتونو لاره تاسو دغه مرستي کوي مثال نیغ په نیغه په پاکستان کې ډیر د کډوالو کیمپونه دي د افغان کډوالو چې په خیبر پښتونخوا کې دي همدغه سي په بلوچستان کې دي تاسو ژغ به هوي اوري که هغوی ته دغه سي څه پیښه کیږي دا سي لاملونه هغوی باندې راښکاره کیږي چې ګوکې کورونا ښکاري نو تاسو په خیال هغه کډوال ته څه کول پکار دي چې تاسو تر مرستو ځان ورسئ
چې زموږ کوششونه دي هغه دا دي چې هر کله دا سي پیش مختره سي نو باید د هسپتالو ته هغه لار بخلاصي او نور چې مرسته هغه په کاري هغه هغه ته بلاوسي ولی چې مطلب د ټول آبادی په هغه کې په دا وخت فرق کوونګ هغه به داسې چې دا د وبا لار داسې بخلاص کی چې دا به ټولو باندې اثر انداز سي ولې چې لکه هر کله موږ دا وایو چې دا وبا په انسانو باندې فرق نه کوي نو چې هر کله چې داسې پیش اوسي او خلکو ته دا خدشه وي نو هغوی باید هغو هسپتالو ته لاړ سي یا نور داسې صحیح مرکزونه دي یا هغه موسسې چې د حکومتي د هیوادو یا د ملګرو ملتونو یا نور داسې موسسې هغوی سره تماس ونیسي چې هغوی سره مرسته وکړي
بابر صاحب تاسو پخپل هم د پاکستان یاست او په پاکستان کې دا وخت عام ولس پر حکومت ډیر نیوکی کوي که څه حکومت وایي چې تر خپل وسه هڅه کوي چې د دې وبا د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي خو عام ولس ډیر نیوکی کوي ور باندې آیا تاسو تر رښتیا هم د پاکستان صحیح نظام چې دی چونکه تاسو نور نړیم لیدلې ده رښتیا تاسو ته کمزوري ښکاري په دې حواله
په ټول نړۍ کې چې موږ وګورو نو په هغه هیوادو کې زیات تر هیوادو کې چې کډوالو ژوند کوي هغوی ملمستیا
داسې خلک یا داسې علاقې یا سیمه کې دي چې هغوی خپله مطلب ډېر زیات وسایل نه لري، بعضې ځایو کې کېدای سي چې د هیلت فیسیلیټیز یا د صحت سینټرز هغه هم نه وي، او هغه چې مقامي خلک دي هغوی دپاره هم دا مشکلونه دي. نو ضروري خو دا اوس چې موږ دا وایو د فنډنګ اپیل چې موږ د یونیسیار سره کړی ده هغه لکه 250 میلیون سره زیات ډالر موږ ته کار دی په یونیسیار هیڅ چې موږ هغه هیوادونه لکه پاکستان، ایران، افغانستان درنه هغوی سره دا مرسته وکړو. او تر اوسه پورې هغه چې رپورټونه راځي په کډوالو آبادی کې داسې زیات شمیر ثبت شوی نه دی، نو وخت هم دا دی چې موږ هغه ټول سیستمز یا هغه کمزور نظامونه یا هغه فیسیلیټیز برابر کو چې موږ اوس دا وخت لرو، داسې نه چې سبا خدا نه خواسته داسې پیش واقع پیش شي چې دا د دې وبا لار خلاص شي او زیات خلک اثر انداز شي. د دې وخت اوس دی چې موږ خپل تیاری وکړو او دا کوشش وکړو چې د دې وبا لار بند کړو.
کاو بابر صاحب رښتیا پښتنه مې دغه ده، تاسو په پاکستان کې ګرځېدلی یاست، ټول کیمپونو ته تقریبا تللی یاست، د هغوی حالت مو لیدلی دی، هلته د صفایي نظام مو لیدلی دی، په خپل هلته خلکو ته څه کول پکار دي چې اوس بس تاسو ژغ اوري؟
بالکل ډېر زیات ضروری او مهم خبره دا ده چې هر څه هیلث پریکټیشنرز یا ډاکټران یا نور هغه کسان چې د صحیح ادارو سره تعلق لري ها مشتوي هغه باید په هغه باندې موږ عمل وکړو. ډېر زیات هیوادو کې چې الته کډوال خپل ژوند تیروي یا میاشته دي هلته خو هغوی خو سرپناه مسائل دی، د صفا او بو مسائل لري، نور داسې مسائل لري، نو حتی الوسا دا کوشش وکي چې چارواکي وي په کور کې پاتې سي، نو دا کوشش وکي چې کور کې پاتې سي. او نور د دې سره سره د کورونا وایرس یوازې د هیلت یا د مشکلات نه دی، په دې کې د خلکو معاش بازی افغانان لکه چې په پاکستان او ایران او نور ځای کې چې دوی خپل ژوند تیروي هغوی خو به روزانه باندې چلیږي، نو چې دا ټول کاروبار چې درېدلې دي اوس هغوی سره د معاش مشکلات هم وي، نو لکه چې نړۍ باندې موږ چې دا خپل خواستونه کوو نو هغوی ته دا هم وایو چې تاسو د مقامی آبادی او د کډوالو دواړو مشکلات باندې نظر اوساته چې دا دواړو چې خلق دی هغه سره مرسته وسی.
او ساسو اداره چې نا یونیت سیار چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره هغه په دغه برخه په مالی برخه کې د کډوالو سره په دې نږدې وخت کې څه په پام کې لري کنه؟
بالکل ډېر زیات کډواله په پاکستان، ایران او په نور هیوادو کې سیمو کې هغه زموږ سره پر رابطه کې دي، هغه موږ سره تماس لري، په بعضې ځایو کې موږ کیش ډیسټریبیوشن هغه مو سٹارټ کړی ده، په ایران کې او په نور ځایو کې هلته چې خلک ډېر زیات مالی مشکلات هم لري لیکن وسایل دومره زیات نه دي چې هغه چې ټول مستحق دي هغه سره مرسته وسی، نو د دې لپاره په نړۍ هغه هیوادونه چې هغه وس لري هغه پیسې لري هغه سره یا فنډز لري هغه سره هر کله موږ دا خواست کوو چې باید تاسو په دې هیوادو کې او هغه مقامی خلکو کډوال د دې ټول مرسته باندې تاسو مخته راځي چې په دا مشکل وخت یا سات کې هغوی چې ستونزې دي هغوی د پاره یو څه مرسته موږ هغوی سره وکړو.
دغه باور سي د کوم غشتنه چې یونیت سیار کړی دا یا ملګر ملتونو کړی دا ل نړیوال هیوادونو چې مرسته ورسره وکي د دغه طریقې کار څه دی؟ دا به تر څه وخت داسي تاسو ویني چې دغه پیسې وستاسو ادارې ته
ورسیږي. نو هغه هیوادونه چې هغه زموږ فنډینګ کوي هغوی مخته راځي، موږ ته بعضې هیوادو سره فنډینګ ملاو شوی هم دي، لیکن نور په کار دي. ولې چې دا وبا وخت دا دی چې د دې لار موږ بندو چې نور انسانان یا هغوی ژوند باندې دا اثر نه کړي، نو وخت دا دی چې موږ د هغوی د هیوادو سره مرسته وکړو، د کډوالو سره مرسته وکړو، د مقامی آبادی سره مرسته وکړو، هلته چې هیلت فیسلټیز کمزور دي هغه باندې کار وکړو، د دې خلکو معاش باندې یو مطلب هغه سره هم مرسته وشي. نو په دو د دې طریقه کار هم دا دی چې په ټولو ځایو کې موږ د مقامی چارواکو یا هیواد هغوی سره، بیا د مقامی کمیونټي د ریفیوجی کمیونټي کډوالو چې هغوی چې خل دی هغوی سره، د دوی ټولو سره لاس په لاس کې کار کوي.
زنغمایما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده، تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.